کړي مشي دا مشال لري او د 12 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر عبد الحی کاکړ او میلاد نسیمی نیکی هیلې او هم سلامونه منئ. د دې خبرونه د سر موضوع هغه جرګی دی چې په سیمه کې امن غواړي او دغه جرګی چاته ګوته نیسي چې هغه واکداران چې په دغه سیمه کې د امن ذمہوار دي هغوی امن ولې نه راوړي. د دې ترڅنګ په شام کې د حالاتو په اړه تازه حال هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه د عبدالحی کاکړ.
سرټکی د ملکن ډیویژن نامن جرګې په خیبر پښتونخوا کې د نامنې د پلټون لپاره د سپریم کورټ د پخواني ججان په مشرۍ د بېطرفه کمیټې جوړولو غوښتنه کړې. د بنو بکاخیلو مشرانو پر فوج او وسوالو طالبانو غږ کړی چې د دوی سیمو ته دي جنگ نه وروړي. د روسیو ډیپلوماټ ویلي د شام ولسمشر بشار اسد او کورنۍ ماسکو ته رسیدلي. د ملکن ډیویژن نامن جرګې په خیبر پښتونخوا کې د نامنې د پلټون لپاره د سپریم کورټ د پخواني ججان په مشرۍ د بېطرفه کمیټې جوړولو غوښتنه کړې. د سیمه سیاستوالانو، سوداګرو او فعالانو پرون د جمهوریت اسلامي په قربتوب په سوات کې امن جرګه کې وویل چې د خیبر پښتونخوا په جنوبي زولو، باجوړ، کورما او په ټول ملکن ډیویژن کې د نامنې زیاتېدل د منلو نه دي. جرګې ته د جمهوریت اسلامي د خیبر پښتونخوا امیر د خیبر پښتونخوا امیر عنایت الله وویل چې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو د شتون برسیره هم دوی ځانونه خوندي نه احساسوي.
دا پورا علاقه فوجانو اف سی پولیس نیولې ده، نو دوی ستاسو چوڼۍ زیاتېږي، ستاسو چیک پوسټونه زیاتېږي، ستاسو اهلکار زیاتېږي، خو مانا امن چې ده دا ډډه کوي، تیخ تکي زما جن غیر محفوظ کیږي. سم مسئله پتا کې موجوده ده چې هغه تعاون نشید سے اشاره وکړه، هغه ته زموږ لوګ نو لیډرشپ اشاره وکړه.
د جرګې په پای کې د جمهوریت اسلامي ډاکټر خالد فاروق ګډه اعلامیې خبره کړه چې پکې ویل سوي په ملاکن ډیویژن کې د امنیتي ځواکونو پوستې د ختمي هدفي وژنې پر سیاسي او ټولنیزو مشرانو د بریدونه سر تر زره ودرول سي. د خیبر پښتونخوا حکومت لا د دې غوښتنو په غبرګون کې څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې په بیا بیا ټینګار کړی چې د امنیت ټینګښت ژمن دي. د بنو بکاخیلو مشرانو پر فوج او وسوالو طالبانو غږ کړی چې د دوی سیمې ته د جنگ نه وروړي. پرون د امنیتي ځواکونو او وسوالو ترمنځ نښتو کې ولسي وګړو ته د رسېدلو زیانونو په اړه سوي جرګې ته مشران وویل چې د وسلوالو امنیتي ځواکونو په نښته کې ګیر سوي دي. یو مشر ملک اید نواز پر پوز نیوکه وکړي چې د دومره سامان او آلات لرلو برسېره هم د دوی تحفظ نسی کولای. دا تر هغه وروسته ده چې تیرونی په غوړ بکخیل کې فوج عملیات وکړل چې په کې د اتو وسلوالو د وژلو داوا وکړه چې په نښته کې یو پولیس او پوځي سرتیری هم وژل سوي وو. ځای خلکو د هغو عملیاتو ضد امن پرلت والی وو. دوی دریځ لري چې د عملیاتو پر مهال نه یوازې له مرګ جوبلې بلکې د ګرځبندیز لامله له نورو ورځنیو ستونزو سره مخامخ سوي دي، خو وروسته له حکومت سره تر مذاکراتو وروسته احتجاج ختم کړ. د خیبر ضلع د سرکاري سکولونو استادانو د خپل یو ملګري تر وژل کېدو وروسته له حکومت څخه د تحفظ غوښتنه کړې. د دې ضلع د استادانو اتحادي مشر نصیر شاپریدي پرون مچال ډي تور چې د برګ کمبرخیل سرکاري سکول ته وسوالو دړکه ورکړې وه او د دسمبر پر 15مه د هغه سکول ښوونکی روح الامین د خپل ښوونځي مخې ته په ډزو ووژلې. هغه زیاته کړه چې په دې اړه انتظامیه تخته هم لیکلي ول، خو د په خبره سکول ته هیڅ تحفظ ورنه کړل سو. د خیبر د پولیسو ویاند زیر اپریدي پرون مچال ډي تور چې د استاد د وژلو مقدمه درج کړې ده او په سیمه کې د پولیسو غشتونه زیات کړې دي. د تعلیم چارواکي وايي په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې وسلوالو په باړه تحصیل کې تر سلو زیات سکولونه وران کړي چې په کې شپاړه سره غول سوي او د نورو 15 تعمیراتي کارونه په ورستي پړاو کې دي. د روسیو ډیپلوماټ ویلي د شام ولسمشر بشار اسد او کورنۍ ماسکو ته رسیدلي. په ویانا کې د روس سفیر میخائیل اولیانوف د دسمبر پر اتمه ناوخته په ټولنیزو رسنیو لیکلي چې اسد او کورنۍ په ماسکو کې دي. د روس رسنیو رپورټونه ورکړي چې ماسکو اسد او دغه کورنۍ ته پناه ورکړي. د ولسمشر بایدن انتظامی د معلومات تایید کړي نه دي، البته وايي شک نه لري چې ګواکې دا سیبه نوي سوي. دا تر هغه وروسته ده چې د دسمبر پر اتمه یاغیانو د دمشق کنټرول واخیست چې ورسره د اسد کورنۍ شاوخوا 50 کلن واکمنی پای ته ورسېده. بلخوا په واشنگتن کې ولسمشر بایدن ویلي دوی به د شام له ټولو ډلو سره خبرې اترې کوي. هغه له احتیاطه د کار اخیستو خبره وکړه چې په وینا یې ځینې یاغي ډلې چې د بشار الاسد په پرزولو کې مرسته کړې ده په خپل هم د بشري حقونو په اړه ناوړه سابقه لري، خو په وینا یې برسېره پر دې چې په دې وروستیو ورځو کې یې سمې خبرې کړې دي. او وروستۍ خبر دا چې د سونیا په نوم یو افریقایي فیل پروت د کراچۍ په یو پارک کې مړه سوې ده. د پارک مشر سید امجد حسین زیدی مشال ریډیو ته وویل چې د مرګ د علت معلومولو لپاره به د فیلی د بدن معاینه کوي. سونیا او د هغې خور مالا مادوبالا سره له دوو نورو خوندو په 2009 کال کې له افریقا څخه پاکستان ته وړل سوې وې. د سونیا خور نورجهان هم شاوخوا یو کال وړاندې مړه سوې وه. د فیلی تر مرګ وروسته فعالانو د ټولنیزو رسنیو له لارې له حکومته غوښتنه کړې چې د پارک د انتظامي پر ضد قانوني ګامونه پورته کړي. تر کراچي ښاروال مرتضی وهاب پرون د فیلی یا هاتۍ د مړینې د لاملونو معلومولو په اړه د پلټنو امر کړی. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه د تازه مونږ همکار عبدالحی کاکړ باندې کول که تر پای را سره مل پاتې شوې ځینې دا مهم مطالب به هم ووري. په ملکن کې د شوی جرګې غړي وایي چک پوسټونه ډیر دي، امنیتی سرتیری ډیر دي، خو امن نشته.
لوګر ستا چوڼي زیاتیږي، ستا چک پوسټونه زیاتیږي، ستا اهلکار زیاتیږي، خو مانا امن کې ده دا ډډه کوي.
د بکخیلو جرګې په طالبانو او امنیتی سرتیرو غږ کړی چې د دوی سیمې دي وژغوري. د شام د حالاتو نه هم مشال لیډیو غافل نه دی. د شام د حالاتو په اړه باندې به هم تازه حال درکو. قبیلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبري غړی دا ستاسو قربا مجید بابر یما. د خبرونې د سر راپور په لور ورزو. د ملکن ډیویژن یو جرګه کې پر حکومت غا کړای چې په سیمه کې د امنیتی پوسټي ختم کړي او په صوبه کې د روانو نامنیو د پلټنو لپاره د سپریم کورټ د پخوانیو ججانو په مشرۍ کې یو پلټنی د کمیټه جوړ کړي. دا جرګه پرون د سوات په منګوره کې وشوه چې په سیاسي ګوندونو د سوداګرو ټولونو او وکیلانو اتحادیې مشرانو ګډون وکړ. دا په داسې حال کې دا چې له سمودي راهیسې په سوات او نورو سیمو کې وسلوال بیا څرګند شوي او حملې زیاتې کړي. بوریوال کاکړ په دې اړه د نیاز احمد خان رالیږلې راپور وړاندې کړي.
د مذهبي ګوند جماعت اسلامي لخوا د خیبر پښتونخوا د ملکن ډیویژن د امنیت په اړه د ډسمبر پر 8 د سوات په سیدو شریف کې جرګه شوې ده. په دې جرګې کې د ډیویژن سیاسي تجارتي اتحادو مشرانو، وکیلانو، د ځایي جرګو استازو او د سیمې ګڼ شمېر خلکو ګډون کړی و. جرګې ته له دیر سره اړه لرونکي د جماعت اسلامي صوبایي امیر او پخواني صوبایي وزیر عنایت الله، د عوامي نېشنل ګوند د دیر مشر حسین شاه، د سوات قومي جرګې مشر مختار خان یوسفزي، د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم خان او د سوات هوټل اسوسییشن مشر حاجی زاید خان ترڅنګ د شانګلې، بونیر او ملکنډ د نورو سیمو مشرانو هم ویناوي وکړې. د جرګې ویناوالو وویل چې د ټولې صوبې او په ځانګړې توګه د ملکن ډیویژن ولس په هیڅ رنګ ناامنۍ نه مني او د دې لپاره سنجیده تګلاره جوړوي. عنایت الله جرګې ته د وینا پر مهال وویل چې په دومره لوی شمېر کې د امنیتي ځواکونو پر شتون سربیره په سیمه کې امنیت خرابېدل پوښتنې راپورته کوي.
خونن زما د کور خوا ته یو لیفټیننت کرنل ناشته چې او 3 کیلومتر لا چې بل لیفټیننت کرنل ناشته چې 15 کیلومتر لا چې بل لیفټیننت کرنل ناشته او دا پورا علاقہ فوجانو ایف سی پولیس نیولې ده. نو زه ستا چوڼۍ زیاتیږي، ستا چک پوسټونه زیاتیږي، ستا اهلکار زیاتیږي، خو مانا امن چې ده دا ډډه کوي، تیښته کوي، زما جون غیر محفوظ کیږي، څه مسله پتا کې موجوده ده.
د جرګې په پای کې ډاکټر خالد فاروق اعلامیه خبره کړه. په اعلامیه کې راغلي چې دا جرګه په ملکن ډیویژن کې د خود ساختنه امنۍ، چک پوسټونو جوړولو او پوځ ځای پر ځای کولو سخت مخالفت کوي. نموړي زیاته کړه چې په ټول ملکن ډیویژن کې د پوځ او اف سی ځواک پوستې د ولس د تنګولو لپاره جوړیږي. په اعلامیه کې ویل شوی چې تر هغه پردي لارو تګ راتګ نه کوي نو ځکه دا د تلاشي پوستې ختم کړل سي. په جرګه کې دا هم ویل سوی چې د پښتنو وینه تویول دی د آمدن وسیله نه جوړیږي. ډاکټر خالد زیاته کړه چې جرګه له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په ټوله صوبه او په ځانګړي توګه ملکن ډیویژن کې دی د نامنیو له کبله ولس ته د رسیدلي زیان په ګوته کولو لپاره خاص کمیټې جوړې کړل سي. په اعلامیه کې راغلي چې هدفي وژنې دي بندې کړل سي. کوم سیاسي مشران او د جرګو مشران چې وژل سوي دي د هغه دی پلټنې وسی او ذمہوارو ته دی سزا ورکړل سي. په اعلامیه کې دا غوښتنه هم سوي ده چې د سپریم کورټ د پخوانیو ججانو یو جرګه دی جوړ کړل سي چې د ناامنیو د پیښو پلټنې وکړي. ډاکټر خالد وویل که حکومت د جرګې غوښتنې له پامه وغورځولې نو دوی به په سیمه کې احتجاجونه پیل کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت که څه هم تر اوسه د جرګې د غوښتنو په ځواب کې څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې حکومتي او پوځي چارواکو په وار وار ویلي چې دوی په سیمه کې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد یې هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په بنو بکخیلو کې مشرانو د وسلوالو ضد د پوځي عملیاتو پر مهال ولسی وګړو ته د رسیدلو زیانونو په اړه پرون یو وار بیا جرګه کړې ده. په جرګه کې مشرانو پر پوځ او وسلوالو غوږ کړ چې د دوی د سیمو ته د جګړه نه ور وړي. هغوی پر حکومت تور پورې کړ چې ولس نه ته په تحفظ کې پاتې راغلي دي. نه یوازې په بکخیلو بلکې په خیبر پښتونخوا کې زمشو نورو جلو کې هم د وسلوالو او پوځ ترمنځ روانو جګړو کې ولسی خلکو ته د رسیدونکو زیانونو ضد جرګې او مظاهرې دوام لري. پدېړه تفصیل لبنونا عمر وزیر راکې.
د بنو بکاخیلو د دسمبر په اتمه د یوې جرګې د لارې حکومت نه بیا سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کړې. پرون د بکاخیل په منډي جمع شو مشرانو جرګه کې وویل چې د غلطه د وسلوالو ضد فوزي عملیاتو کې عام ولس د ځاني مالي تلفاتو سره مخ شو. دوی په وسلوالو او فوز دواړو باندې غږ کړی چې د غلطه د جنگ نه راوړي. د جرګې یو مشر حبیب نواز ملک د غلطه جرګه ته وینا کې وویل چې وسلوال د غلطه په فوز ډزې وکړي بیا فوز عامول زبراوي دوی وتښتي. د غلطه چا ته اجازه نه ورکوي چې د دوی د سیمې امنیت خراب کړي. بکاخیلو کې راغونډ شو خلکو ته وینا کې د سیمې یو بل مشر ملک عید نواز وویل چې حکومت فوز د ولسی خلکو د ژغورنې ذمه وار دی، خو ولس ته تحفظ ورکولو کې دوی پاتې راغلي. غوړه بکاخیلو کې تیره اونۍ د فوزي چارواکو په وینا وسلوالو ضد دوه ورځې عملیات ترسره شوي ول چې فوز د غلطه د عملیاتو په ترڅ کې دا ته وسلوالو د وژنې دعوه کړې وه او یو پولیس یو بل فوزي سرتیری هم پکې وژل شوي ول، خو ځایي خلکو د هغه عملیاتو په ضد سیمه کې پرلت پیل کړ چې د دوی په وینا عام ولس د غلطه د ګرز بندیز مرګ ژوبلې او نورو ستونزو سره مخ و چې په ځایي مشرانو حکومت سره جرګې پس دغه ځانګړي عملیاتو درول شول او لارې خلاصې شوې. حکومت د بکاخیلو تازه جرګې په اړه څه نه دي ویلي، خو فوزي چارواکو د دې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې غوړه بکاخیلو کې د وسلوالو ضد کاروایی کړې، د غلطه د وسلوالو پټنځایونه ول چې د درې وسلوالو کورونه یې هم ړنګ کړي. د عام ولس د ځان او مال د ژغورنې پام ساتل کیږي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی هم په خیبر ضلع او بنو کې د ممکنه فوزي عملیاتو خلاف د دسمبر په شپږمه په یوه خوله قرارداد منظور کړ. قرارداد کې د ممکنه فوزي کاروایی مخالفت شوی و او ویل شوی ول چې فوزی عملیه د مسلې د حل لاره نه ده او ژمی کې خلکو ته د کورونو پرېښودل به ستونزې جوړې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال رادیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د خیبر ضلع استادانو پرون غوښتنه کړې چې امنیت دې ورته برابر کړل شي. دوی له مشال لیډیو سره د خبرو پر مهال زیاته کړې چې لسم مودې راهیسې سکولونو ته ګواښونه ورکول کېږي. دا تر هغې وروسته ده چې د دسمبر پر 15مه نامعلومو وسلوالو د روح الامین په نوم استاد د خپل سکول مخې ته په ډزو وجه. د خیبر د پولیسو ویان ظهیر افریدي مشال لیډیو ته ویلي چې د دې پېښې اف آی آر یې درج کړی او پلټنې روانې دي. نور تفصیل له خیبره فرهاد شینواری راکړي.
د خیبر ضلع سرکاري سکولونو استادانو مشال ریډیو ته ویلي چې له تېرې مودې راهیسې په باډه تحصیل کې مختلفو سکولونو ته وسلوالو د خطونو په ذریعه خبرداری ورکړی وو چې دا سکولونه دې وتړي، ګنې زیان سره به مخ شي. دا استادان وایي چې دوی د هر ګواښ خبر سرکاري چارواکو ته رسولی، خو تر اوسه یې کوم سنجیده ګام پورته نه کړ. د خیبر ضلع د استادانو اتحادیه مشر نصیر شاه اپریدی وای چې د بر کمبر خیلو سرکی کمر میډل سکول ته هم له تیرې څه مودې راهیسې ګواښونه شوي وو او د دسمبر په 15مه نیټه هلته د دې سکول دروازې سره یو استاد روح الامین کوکی خیل وسلوالو په ډزو وواژه او دا پیښه د حکومتي چارواکو د غفلت له امله رامنځته شوه.
په د سکول باندې لیکل شوی وو چې د سکول نه فوري ته وربان شي او کنی په دا کې به خطرناکې واقعې مخې را شي. په دا کې مونږ افسرانو باقاعده لیټرې کړي دي. دا باندې مونږ باقاعده چې څومره انتظامیه او دا ټول خبر دي، تر ډي سي پورې پکې لیټرې شوي دي. د ډي سي جواب دا وو چې په د سکول باندې دا لیکل صرف ماشومانو کړي دي، نو خو د سکول څخه اندازه ولګوله، نه یې تحفظ انتظام وکړو. ماشومان استادان په غره کې همدغه سي پرېښول او عیدله دغې واقعې متعلق مطالبات وکړه شي چې توخه مصیبت اختیار کړه، تو غفلت ویلې کړه.
د برکمبر خیلو عیني شاهدان وایي چې استاد روح الامین کوکی خیل هغه محل په نخه کړل شو چې کله له جمروده د باړې په بارو کمبرخیلو کې خپل سکول ته ننوتو. د نوموړي د کورنۍ غړو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی چا سره دښمني نشته او دا د ترګرۍ یو پیښه ده. د استادانو اتحادیه یو غړي ګلاب دین ویل چې په کار ده په دې پیښه کې ککړ کسان زر ونیول شي.
اسپیشل د بورې او د خیبر انتظامیه لپاره ډېر د افسوس او د شرم مقام دی چې اول موږ باقاعده ویلو چې را په سکول کې چې کنده ترېټ دي او باقاعده لیټر شو اوډي افس ته مخه خو دوی هیڅ هغه نه کړی او په بیس باندې د موږ چې کنده روح الامین هغه ویل تا هغه شهادت نوش کړو. نو زه د تمام چې څومره مې انتظامیه له غوښنه خواست کوم چې فول فورن چې کنده دا گرفتار دي، دا کسان دي گرفتار شي.
د خیبر سرکاري استادانو لخوا په دې پیښه کې د سرکاري ادارو د غفلت په حق لمو د خیبر ډیپټي کمشنر سره رابطه وکړه، خو په دې لړ کې څه ځواب را نه کړ. د خیبر ضلع پولیسو ویان ظهیر افریدی د دسمبر په 8مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دې لړ کې باقاعده اف آی آر درج کړی او د دې ضلع ڈی پی او مظهر اقبال رائے په باډه کې د پولیسو گشتونه زیات کړي او کلک امنیتي ګامونه پورته کړي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په تیره بدمنۍ کې یوازې په باډه تحصیل کې وسلوالو څه باندې سل سکولونه له منځه وړي وو چې په هغې کې شپاړس بیا رغول شوي او د نورو 50 سکولونو تعمیراتي کار په اخیری پړاو کې داخل شوی. په باډه تحصیل کې دا پیښه په داسې حال کې شوې چې په دې وروستو کې امنیتي ځواکونو د دې تحصیل په تیره برخه کې د وسلوالو پر ضد پراخه عملیات پیل کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ٹویٹر هم تعقیب ولای سی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی د کورمه په لور ورزو. په کورمه کې د فرقه ایزو خطو پر وخت یو شمیر خلک به کور شوی دی. دوی وایي چې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي او له حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي. چارواکي وایي هڅه کوي چې د دې خلکو زر تر زره مرسته وکړي. په کورمه کې د نومبر په 21مه د مسافرو پر قافله تر برید وروسته د سنی او شیعه ډلو ترمنځ انخطې پیل شوی وي چې پکې ګڼ شمیر کسانو ته مرګ جوب لاوړېدلې وه. دا وخت د دواړو غاړو ترمنځ ډزبندي شوې ده خو لارې تړلې پرتې دي او بې کوره شوي کسان لا هم کورونو ته نه دي ستانه شوي. طارق ورغزی د دغو بې کوره شوو خلکو حال درک.
دا خبره د بګن ټالو کونچ او بدشاکوټ اوسیدونکو په باره کې کیږي. د یاد سیمو خلکو خپل کورونه د فرقایزا نښتو له کبله پریښودلې دي. هغوی دا وخت د کورمې نه علاوه ټل درسماندو دوابا هنګو او پېښور کې د کډواله ژوند تیروي. له سیمو وتلي خلک د خپلو خپلوانو او یا کرایي کورونو کې میشتي. خود مقامی مشران تر مخه ځینې داسې هم دي چې دا وخت تر کولو اسمان لاندې ژوند په تیرولو مجبور دي. د بګن ځای مشر اقبال بدشاه مشال لوډیو ته پر 9 دسمبر ویلي بې کوره شوي خلک دا وخت د حکومت مرستو ته اړتیا لري.
ټیم نه ده راغله چې میډیکل ټیم یې د مریضانو خو وکړي او لوګا یې کیمیکل استعمال شوي. هغه نه ټول واړه موسمان زنانا موسوان واړه کټه بیماران دي پرته دي چوک په ټلو دي چوک په دوابو دي چوک په پېښورو دي چوک.
په کورمه کې پر 22 نومبر له الیزو ورغلي لښکر پر بګن ټالو کونچ او بدشاکوټ تر یرغل پس د سنیانو او شیاګانو ترمنځ جګړه پیل شوې وه. په یاد سیمو کې د پولیسو تر مخه د جنگ پر وخت تر 300 زیات کورونه تر ړنګېدلو پس له هغو شاوخوا 10,000 خلک بې کوره شوي. په بګن بازار کې د پولیسو تر مخه د مقامي خلکو تر 900 پورې دوکانونه تر لوټلو پس هورنه هم ورته اچول شوي. د اتوار پورې ضلع انتظامی او امنیتي چارواکو د ټالو کونج بدشاکوټ او بګن په متاثرینو کې غیر خوراکي امداد تقسیمول شروع کړل خو بیا وروسته هغه سلسله ودریدله. په دغه اړه د ضلع انتظامی دریز موږ معلوم نه کړی شو خو د صوبایي اسمبلی غړی محمد ریاض شاهین مشال لوډیو ته ویلي که څه هم متاثرینو سره د امداد په سلسله کې د غفلت مظاهره ښودلې کیږي خو بیا هم کوشش کوي چې ورته خپل حق زر ته زره ورسوي.
څه شته نه څه ویر کوي نه هسې ګپ شپ لګوي. په دې وجه باندې ورځې کې له 1500 کسانو ته سامان میلاو شوی دی او څومکه خلک متاثر ډېر زیات شوی دی. دوی سوچ تیر غلط دی. دی وجه نه زه دی باندې دا بلیم کوم. امو کوششونه جاری دي چې کوم خلک سدي متاثر شي دي د خپل حق ورسیږي زر تر زره.
په کورما کې د جنگ صورتحال تر هغه جوړ شو چې پر 28 نومبر د مندوریو او ډاټ کمر په سیمو د شیا مسافرو کاروان تر برید لاندې راغلو. په هغه برید او جګړه کې د دواړو خواو 144 تنان وشل شوي او تر 200 زیات ژوبل دي. که څه هم تر 9 ورځو پس هغه جنگ ودرېدلو خو مستقل ډزبندي شوي او نه د تګ را تګ لارې خلاصې شوي دي. که یو خوا د کوهاړ پر سیمه د شیعه سنی مشرانو ترمنځ د حکومت په سرپرستۍ کې جرګې روانې دي نو سره د پښتون قومي عدالت استازي هم د راپورته شوي کشالو د حل لپاره کورمې ته ورغلي. د پښتون قومي عدالت یو استازی مفتي کفایت الله مشال لوډیو ته وایي غواړي چې اول مستقل ډزبندي وکړي او بیا نورې کشالې حل کړي.
کورما
کې له یوې مودې راهیسې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ حالات خراب دي. په سیمه کې د ځمکو شخړې د یو بل مقدساتو توهین او مسافر په نخه کېدلو هغلته د دواړو ترمنځ اکثره جنگونه د کېدلو سبب ګرځېږي. په 2003 کال کې د دواړو فریقینو ترمنځ د مری پر سیمه د امن یو لوزنامه هم شوې خو د هغې باوجود د ځمکو او داسې نورې شخړې حل نه شولې. طارق ورغزی مشال رادیو پېښور.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي.
دا خبرونه تاسو پښپا پر منځنیو او پورز پر لندو سپو اوریدلی سي. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلی سي. لمشال رادیو سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونو په دې برخه کې بلوچستان ته ورو. د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د زیاتیدونکو نامنیو په اړه د پښتونخوا میډیا او میګون د جرګو د لړۍ بله هغه پرون په سیوای کې پای ته ورسېده. په دې کې د سیوای او نورو پښتون سیمو سیاسي، مدني او قبایلي مشرانو ګډون وکړ. په دوه ورځنۍ ناسته کې ګډونوالو د خپلو سیمو د امنیت په اړه خبرې وکړې او د مخنیوي لپاره یې وړاندیزونه ورکړل. جرګې ته د پښتونخوا میډیا او میګون مشر محمود خان اسکزی وروستۍ وینا وکړه او پر بلوڅو مشرانو یې غږ وکړ چې د برابرۍ پر اساس د ورسره د صوبې انتظامي چارې وچلوي. په دې اړه له کوټې د ایوب ترین راپور.
د پښتون قوم جرګې د مشر نواب ایاز جوګیزی په مشرتابه کې جوړې شوې د جرګې ته د دسمبر په 8 نیټه په خپلوینا کې د پښتونخوا ملي او میګون چیرمن محمود خان سدزی و چې د پښتونخوا ملي او میګون تر سوري لاندې د قبایلي جرګو جوړولو لړۍ د بنو د جرګې دویم پړاو دی او د دې جرګو مخه کله هم په صوبه کې د بلوچ یا نورو قومو په ضد کرکه خپرول نه دی، بلکې غواړو چې پښتانه او بلوڅان سره یو موټی شي او د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو په خاطر په ګډه سره هلې ځلې وکړي. راسی چې دا صبح د برابرۍ په بنسټ وچلوو، غم هم نمی او شادی هم نمی، بیا هیڅوک و دې صبح ته په چپ سترګه نسي کتلی او بیا د توپک ضرورت نسته او نه و ګولیانو چلولو ته اړتیا ده. که پښتانه او بلوڅان سره یو موټ سي نو د ولس د طاقت د لارې هغه څه ترلاسه کولی سي کوم چې زموږ حق دی. د پښتونخوا ملي او میګون د مشر ودې خبرو ته زیاتره بلوچ ملتپالو ډلو هرکلی کړی دی. په دې اړه د دسمبر په 9 نیټه د بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر ساجد خان ترین اډوکیټ د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د محمود خان ودې خبرې ته هرکلی کوي. بلخوا ډېری کارپوهان وایي چې په بلوچستان کې بلوچان او پښتانه د پیړیو راهیسې د یو بل سره پوله پر پوله استوګن نو ځکه د دوی ګټې د یو بل سره تړلې دي. په دې اړه به غوږ شو په کوټه کې خبریال سید علي شاته.
که تیر وختونه هم راواخلې، پښتنو او بلوڅ که ملتپال ګوندونه دي، که بیا دواړو سیول سوسایټي ده، د زندګۍ د هرې شعبې سره چې تعلق لري په ګډه باندې دوی جدوجهد کړی دی. په دې ملک کې د خپلو حقوقو لپاره، د جمهوریت لپاره، د انساني حقوقو لپاره، د پارلیمنت او د آئین د بالادستۍ لپاره، نو زما په فکر سره کوچنی کوچنی شیانو ته باید چې نه وګورو، په کار دا دی چې د دواړو مقصد او مران چې هغه یو دا دواړه قومونه چې کوم دي دا یو د بل سره اختلاف یا دښمنی چې دا هغه قطن نسي افورد کولی. په کار دا دی چې دواړه یو بل سره واوري. په پاکستان کې د آئین په چوکاټ کې دننه چې کوم سیاسي او جمهوري جدوجهد دی هغه وکړي او د اسلام آباد چې کوم خپل رایټس دي هغه راوړي.
دا د ونې وړ ده چې پښتونخوا ملي او میګون په صوبه کې د نامنۍ د پرله پسې پیښو په ضد د جرګو لړۍ پیل کړې ده. د لورلۍ او ژوب وروسته تېر ورځ په سوی کې دوه ورځنۍ جرګه کړې ده او امکان دی چې وروستۍ جرګه به په کوټه کې وشي. په کوم چې به نه یوازې د یادو ټولو جرګو د پرېکړو اعلان وکړي، بلکې په هغه کې به پر ځینو پرېکړو عملي ګامونه هم پورته شي.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته. کولای شئ خوخی اکړی او تبصره پی وکړئ. دا هر څه ډیر په اسانه له ملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
د لالونو په وطن کې 12 بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز د عبدالحی کاکړ نور.
د ملکنډ ډویژن امن جرګې په خیبر پښتونخوا کې نامنۍ د پلټون لپاره د سپریم کورټ د پخواني ججان په مشرۍ د بې طرفه کمیټې جوړولو غوښتنه کړې ده. د سیمه سیاستوالانو، سوداګرو او فعالانو پرون په سوات کې د جمهوري اسلامي په کور په ټوپ په امن جرګه کې وویل چې د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلعو باجوړ، کورما او په ټول ملکنډ ډویژن کې د نامنۍ زیاتېدل د منلو نه دي. د بنو بکاخېلو مشرانو پر فوج او وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د دې سیمې ته دې جنګ نه وکړي. پرون د امنیتي ځواکونو وسلوالو ته مسلشتو کې د ولسي وګړو ته د رسېدلو زیانونو په اړه سوې جرګې ته مشرانو وویل چې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو په مسلشتو کې ډېر څه بدلي. د خیبر ضلع د سرکاري سکولونو استادانو د خپل یو ملګري تر وژل کېدو وروسته له حکومت د تحفظ غوښتنه کړې ده. د دې ضلع استادانو اتحادیې مشر نصیر شاه افریدي پرون مشال ریډیو ته وویل چې د بر کمبرخي سرکاري سکول ته وسوالو درک ورکړې وه او د دسمبر په 15 د هغه سکول ښوونکی روح الامین د خپل سکول مخې ته په لاسو وچلی. د پولیسو ویان زهیر اپریدی پرون مشال ریډیو ته په دې اړه وویل چې د استاد د وژلو مخدمه یې نشته کړې او په سیمه کې یې د پولیسو غوښتنه سهر کړي دي. د روسي یو ډیپلوماټ ویلي د شام ولسمشر بشار الاسد او کورنۍ ماسکو ته رسېدلي دي. په ویانا کې د روس سفیر میخایل اولیانوف د پرون ناوخته په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې اسد او کورنۍ په ماسکو کې دي. د روسي رسنیو رپورټونه وکړي چې ماسکو اسد او د هغه کورنۍ ته پناه ورکړي. د سونیا په نوم یو افریقایي فیل یا هتی پرون د کراچي په یو پارک کې مړ. د پارک مشر سید امجد حسین زیدی خوشاله دوه ټول چې د مرګ د علت معلومولو لپاره به د فیل د بدن معاینه کوي. سونیا او د هغې خور مدبالا سره له دوو نورو خویندو په 2009 کال کې له افریقا څخه پاکستان ته وړل شوي.
داس مشال لريو ته وګی د خبرونو لنډیز درته عبدالحی کاکر وړاندې کولو. د خبرونو په لور واپس راځو او یوه نړیواله موضوع تر تاسو پام راګرځوم. د شام مازول شوی ولسمشر بشار الاسد او کورنۍ روس ته تللی. ځینې رسنو راپورونه ورکړي چې ماسکو اسد او دغه کورنۍ ته په بشری بنیادونو پناه ورکړي ده. د شام پلادمینه دمشق پرون د هیئت التحریر شام یاغی ځواکونه ونیول او اسد له خپل کورنۍ سره له هواده وو تښتید. د اسد د رژیم نسکولېدو پراخ برګونونه راپارولي. صفی الله ستانګزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د روسیې دولتي خبري اژانس تاس په کرملین کې د یوې سرچینې په حواله ویلي اسد په موسکو کې د یو سیاسي پناه اخیستې. سرچینې تاس ته تایید کړي چې روسیې د بشر دوستانه ملحوظاتو پر اساس اسد او د هغه کورنۍ ته پناه ورکړې ده. نورو روسي خبري اژانسونو انټرفاکس او ریا هم ورته راپورونه خبره کړي. لبلې خوا العربیا په کرملین کې د یوې سرچینې په حواله ویلي چې اسد په موسکو کې دی او روسیې هغه او کورنۍ ته پناه ورکړې. موسکو ته د بشار اسد او د هغه د کورنۍ د رسیدو راپورونه څو ساعت وروسته له هغه خبر شول چې د اسد د سورلۍ الوتکه له دمشق تر وتلو وروسته له رادار ورکه شوه او آن داسې اوازې هم خبرې شوې چې ګواکې الوتکه لویدلې. د بشار اسد د رژیم ړنګېدو ګڼ نړیوال غبرګونونه پاره ولیدي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسد د رژیم سقوط د عدالت د تأمین یو عمل وباله، خو په عین حال کې د نامعلوم وضعیت یادونه هم وکړه. په نهایت کې د بشار اسد رژیم سقوط وکړ. دې رژیم په حقیقت کې په سلګونو زره بېګناه سوري وګړي په وحشیانه شکل شکنجه او وژل. دغه رژیم نسکورېدل د عدالت یو بنسټیز عمل دی. دا د سوریې د کړېدلو خلکو لپاره یو تاریخي فرصت دی چې د خپل ویاړلي هیواد لپاره یو ښه راتلونکی جوړ کړي. تر څنګ یې دا د خطر او ناڅرګندتیا یو حالت هم دی.
It's also a moment of risk and uncertainty.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولز هم چې هیواد یې د سوریې د څه باندې 1,200,000 کډوالو کوربه دی، اسد د لزګونو زرو بیگونه خلکو د وژنې عامل وباله. شولز د یکشنبه پر اسپ خپل بیان کې زیاته کړه چې د یوې آزاد او سولې سوریې هیله کوي او په دې رابطه جرمني همکاري ته چمتو ده. د بریتانیا صدر اعظم کایر ستارمر ویلي د سوریې خلکو کلونه د بشار اسد په رژیم کې وکړېدل. ستارمر په یو سیاسي حل د سولې او ثبات په ټینګښت او لګښیو او ملکیانو په خوندیتوب ټینګار وکړ. بشار اسد د 2000 کال د جولای 11 پر سوریې واک چلاو. بشار تر خپل پلار حافظ اسد وروسته چې له 1991 تر 2000 کال واکمنو د سوریې واکمنۍ ته رسیدلی و. د بشار اسد د واکمنۍ لویه برخه په کورنیو جګړو، د داعش د بریدونو او د ایران په نیابتي جنګونو کې تیره شوه. د هغه حکومت تر ډیره د ایران او روسیې له ملاتړ برخمن و، حال دا چې د هغه مخالف ځواکونه له بېلابېلو لوریو تقویه کېدل. که څه هم چې د مخالف ځواکونو مشر د نورو هیوادونو همکاري رد کړي. د بشار اسد د رژیم په سقوط سره د اسد د کورنۍ د سباندنی میپیړی واکمنی پای ته ورسیده. د احمد اشار مشهور په ابو محمد جولانی په مشرۍ د حیات تحریر شام ډلې باغی ځواکونه په څو لنډو ورځو کې د سوریې خارونه یو په بل پسې ونیول. په بریتانیا کې مېش د سوریې یوې څارونکې ډلې ویلې له نومبر راهیسې د حیات تحریر شام د بریدونو په پیل سره تر دې دمه لږ تر لږه 900 کسان په سوریه کې وژل شوي. په دې ډله کې د یاد بنسټ په خبره 138 ملکیان، 380 سوری سرتیری او 392 بلواګر ځواکونه شامل دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، لکه څنګه چې تاسو واورېدل چې یاغیانو د شام پلازمینه نیولې او ولسمشر بشار الاسد روس ته تللی دی. هلته اوس هم حالات غیر یقیني دي. مشال ریډیو بیګا په دمشق کې د پاکستان له مرستیال سفیر عمر حیات خان سره د انګړی مرکه کړې ده. نوموړي په دې مرکه کې وویل چې هلته شاوخوا 1500 پاکستانیان داسې دي چې غواړي خپل هیواد ته ستانه شي، خو د هوایي ډګرونو د بندېدو له کبله غیر پاتې دي. له هغه نه لومړی پوښتنه د دمشق خار پاړه شوې ده.
دمشق کې هو دا کین چې نو کرښه لګېدلې ده او پاوشا چې نو مختلف فایرینګ مونږ کې لګیا دي او نور دې لګیا دي مختلف چې نو باندې
جی
او دې ټینک دی او کله ټول چې نه چلته نه دی دا او ټین سچویشن دې مکمل
ها دا چې کومه ډزی کیږي نو آیا دا دو طرفي دي یا د بل طرفونو لکیږي؟ دا په سچ جنگ روان دي.
دا چې کومه دي دا یو طرفي دي، دا تر کله هغه دي چې کومه سلیبریشن ملګری دي د دې کې
او
د دې چې کوم دا دمه د خطرې خبره چې دا چې کوم نام میزایل راغونډي دي دا پتن نه کیږي دا کوم طرف نه راځي.
ها نو دا میزایل په آبادیانو باندې راغورځيږي.
دا چې د چیلین ګورنمنت والا کوم هغه ملټری انسټالیشن دی یا چې کوم دایي ګورنمنت افیس دی پای باندې راغورځي.
عمر صاحب دغلته کې د ستاسو چې کوم دا سفارتکاران دي یا دغلته کوم بهر ملکیان دي د اغوی څه حالت ته؟
نوی چې نن په کوم خبرونه راغلي دي هغه مختلف انډیشانو باندې اټیک شوی دي. نوی چې کوم ډیپلوماسي یا هم دي هغه کړی دي هغه نه پیسې مګر تل شوی دي موبایل سنشن مون شوی دی ډیپلوماسي نه
سفارتکارانو دا رپورٹ کړي دي.
یاتر چې کوم نوم راځي پای کې رومانیا دا، بلغاریا دا، چک ریپبلک، ایران، چاینا، څنګه دې شنه لپاره داسې
مطلب ہو چی آیا دا عام ولس دے کنا دا هدف شوی دی دا ایمبسیانی دا سمره چې تاسو حالات بیان کړې کې خلک مړ شوی دي یا زخمیان شوی دي؟ بل عمر حیات صاحب دغل تک د پاکستانیان اوسه حالت ته سمره پاکستانیان دغل ته اوسیږي؟
تقریبا دونیم درا پاکستانیان اوسیږي. خو هغه پاکستانیان داسې وي چې دلته موضوع راشي اوسیږي، دلته وزونه کړي دي، بچي دي، دلته ویل چا چل دي. خو په هغې کې چې کوم مونږ ته چې کوم رجسټریشن شوی دی په هغې کې تقریبا دوه دونیم سوه پاکستان ته واپس تلل غواړي. د دې نه علاوه چونکې تاسو ته پته ده سیریا ته ډېر کیال زمونږ چې کوم بایگان دی پاکستان نه هغې راځي زیارتونو دپاره، نو هغې چونکې ایرپورټ بند شوی دی، ډزونه بند دي، نو هغې دلته
او دغو کې خو زیاتره د دې خیبر پښتونخوا د کورم خلک می یا د نورو سیمو
جی هغه کې ګډ وخت خلک دي، د پنجاب هم پاکستان، د چین هم پاکستان، او د زمین د خیبر پښتونخوا علاقو خلک هم پاکستان دي. هغوی ټول مختلف علاقو نه راځي، نو هغوی دلته زیارتونو لپاره.
عمر حیات خان صاحب دغه خلک چې کوم دی آیا محفوظ دي او تاسو سره په رابطه کې دي؟ د دې د پاکستان ته دراتک څه انتظام دی؟
جی موږ د حکومت پاکستان طرف نه او د ایمبسی طرف نه مالی سره په رابطه کې یو، او زموږ ټول سټاف مالی سره په رابطه دی. او څنګه لازمي چې کوم داسې د مال د جوړ نه یا څه د نقصان څه خبر مو کنه نه راغلی، او موږ ته داسې څه ترک نشته. دی خو چونکې حالت دلته خراب دی، نو ټول خلک دبراو دي او پینک سچویشن دی، نو هغې دوی بیا درېدلې دي. هغوی سره موږ رابطه کې یو، هغوی موږ ټایم ټو ټایم حوصله ورکوو چې تاسو حوصله وکړئ، چونکې ایرپورټ بند دی، نو فلائٹ آپریشن نشو چلولی. څنګه چې انشاءالله دا دمشق ایرپورټ کولاو شي، نو د هغې لپاره موږ پلانینګ کړی دی، او هغې لپاره به چارټر تیاری راځي او بایک به بیا هم کړو.
د شام چې کوم وزیر اعظم دی نو هغه دا ویلی دی چې ټول ادارې کار کوي او حکومت او د حکومتدارۍ د پاره چې کوم د ادارو ضرورت ته هغه انټیکټ دی دا هغه دا خبره سمره حد پورې تاسو د پاره مطمئن د تاسو ته اطمینان درکې
نو نن د ورځې پورې د اوس ټیم پورې چې کوم د پرون نه حالت شروع شوې دي نو داسې هیڅ قسم داسې موږ هم تنه ښکاري چې د چا کوم چکر سره بنده خبر وکړي چا سره کوم یو اتورټي ده کوم یو داسې سیز دی چې هغه موږ ته سیکورټي د هغې نه موږ وغواړو یا هغې سره بنده داسې حوالې سره خبره وکړي نو نه خوښي نه دلته داسې د ګورنمنټ هم مره جوړ شوی او نه داسې کیبینټ جوړ شوی دی نو بهرحال
ستاسو یا د نورو ڈپلومیٹانو دغل تک د شامی حکومت سرا یا کم چینلونو سرا رابطے شتا عمر حیات خان سره می دغه مرکا د پاکستان د وخت مطابق بیګا د شپې 11 بجې کړي وا په دې خبرونه کې ډیر حالات تر بیګا تر شپې تر 11 بجو پوری وو دا ډیولپینګ سټوري ده په دې کې نورم ډیر چې حالات تازه کیږي تاسو ته دا غی پاړه معلومات درکو تاسو مشالې دې ته وګورئ
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ په پاکستان کې د دینی مدرسو د اندراج پر موضوع د حکومت او اپوزیشن ګوند جمعیت علما اسلام فی ترمنز ناندری جوړې شوې دي. دا مهال د مدرسو د اندراج چارې د تعلیم وزارت په لاس کې دي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن غواړي چې د مدرسو د اندراج په خوانی طریقه بحال شي. د نوموړي په خبره د غیر سرکاري تنظیمونو او سازمانونو په سیر د مدرسو رجستریشن هم باید تر سوسایټیز اکټ په نوم د یو قانون لاندې وشي. مولانا خبرداري ورکړی چې که غوښتنه ونه منل شوه نو احتجاجي اسلام آباد راشد خټک راپور.
په پاکستان کې د دینی مدرسو د اندراج یا رجستریشن مسله ډیره پخوانی ده، خو اوس یو ځل بیا د مدرسو د رجستریشن له وجې د حکومت او د مخالف ګوند جمعیت علما اسلام ترمنځ شخړه راپورته شوې ده. حکومت په آئین کې د شپږویشتم بدلون په وخت د مدرسو د رجستریشن بل هم منظور کړی و، خو تر اوسه دغه بل ولسمشر لاسلیک کړی نه دی. ولسمشر آصف علي زرداری دا بل بیا د لومړي وزیر دفتر ته د نیوکو سره ورلیږلی دی. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن حکومت ته اخطار ورکړی دی چې که دغه بل لاسلیک نه شو نو دوی به احتجاجي تحریک پیل کړي. د پېښور په اسلامیه کالج پوهنتون کې د اسلامیات ډیپارټمنټ پخوانی چیرمن پروفیسر حفاظت الله چې په خپل هم له مدرسې فارغ د مشال رډیو ته وویل چې 16 پخوا د دینی مدرسو رجستریشن د اوقاف وزارت سره کېدو، خو په کال 2000 کې د جنرال پرویز مشرف پوځي حکومت پریکړه وکړه چې د صنعت او حرفت وزارت به د مدرسو رجستریشن کوي او د دې لپاره ډېر سخت شرطونه کېښودل چې په هغوی کې عصري تعلیم او د مدرسو آډیټ هم شامل وو. د سختو شرطونو له وجې د مدرسې رجستریشن ډېر ګران شو. وروستو په کال 2019 کې د مدرسو د منتظمینو او د هغه وخت تحریک انصاف حکومت ترمنځ یو تړون وشو چې تر مخه د تعلیم وزارت سره د مدرسو د رجستریشن کولو پریکړه وشوه او 3500 مدرسې رجسټرډ هم شوې.
اوس چې کوم دغه امینډمنټ وشو نو په دې کې مولانا فضل الرحمن صاحب دوی سره بیا دغه د رجستریشن هغه زوړ طریقې کار چې دی نو هغه په دې کې واچولو، هغه چونکې اوس دغه بل نه ساین کیږي چونکې د مدارسو په دې باندې هم ریزرویشنز دي او د مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم افورټ دی چې هغه یعنې ټولو مدارسو ویلکم کړو نو هغه په دې متاثر کیږي. نو په دغه لحاظ باندې د ګورنمنټ د صدمهرۍ د وجې نه چې صدر صاحب چې دی نو هغه باندې دستخط نه کوي، مولانا فضل الرحمن په دې باندې دوباره چې دی نو هغه د تحریک یا د مزاحمت اعلان کړی دی.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې د مدرسو رجستریشن ولې ضروری دی، په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف او تجزیه نگار کاشف الدین سید مشال ریډیو ته وویل.
د رجسٹریشن ضرورت خو ردی د پاره دی چې د دینی مدرسې د بکم سند دی، نو د دې سند هغه حیثیت بیا اله تسلیمیږي چې مدرسه رجسٹرډ وي. چې کله مدرسه رجسٹرډ نه وي، یو خو د دې د سند مسله ده، او دویمه مسله یې د بیا دا ده چې د هغې ته وخت په وخت باندې د حکومت د طرف نه امداد او تعاون هم نه ملاویږي. په هغې کې څه مسلې د حکومت هم مطالبات دي، او هغې کې د دې د فنډنګ چې کېږي یا د دې مالی معاملات د هغې آډیټ او داسې نور ډېر ایشوز پکې شته. د نصاب حوالے سره پکې هم ایشوز شته.
د مدرسو منتظمین او مولانا فضل رحمان وایي چې د تعلیم وزارت سره د اندراج له پس په د مدرسو آزاد حیثیت ختم شي او د حکومت او بیوروکراسۍ تر لاس لاندې به راشي. خو د مذهبي امور وزیر چودري سالک حسین په 8 دسمبر په خپل یو بیان کې وویل چې حکومت د مولانا فضل رحمان سره کړې وعده نه پشا شوې نه دی، البته د ځینو قانوني ستونزو له وجې د بل په لاسلیک کولو کې وخت لګي. په پاکستان کې د دینی مدرسو کره شمیر هم چاته معلوم نه دی. د تعلیم وزارت ته ارکامو تر مخه په ملک کې 15 تر مدرسې دي، خو د ځینو نورو سرچینو تر مخه دغه شمیر 8000 ته رسیدي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو څانګې د ډیجیټل میډیا لپاره بیل ډایرکټریټ جوړ کړی دی. د یادې محکمې مشر ارشد خان وایي چې دوی غواړي یوټیوب چینل چلوونکي، ټیک ټاکران او د ټولنیزو رسنیو هغه کارکوونکي رجسټر کړي چې ډیر زیات خلک یې تعقیبوي. د خیبر پختونخوا د خبریالانو اتحادیې خیبر یونین آف جرنلسټ د دې حکومتي پریکړې هرکلی کړی، خو وایي باید دا ډایرکټریټ د سیاسي ګټو لپاره ونه کارول شي. نور تفصیل په دې راپور کې یو وړې دمې نه پس. د خیبر پختونخوا د خبریالانو اتحادیې په هغه صوبه کې د حکومت لخوا د ډیجیټل میډیا لپاره د بیل ډایرکټریټ جوړولو د پریکړې هرکلی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په 14 د هغه صوبې د اطلاعاتو وزارت د یو سرکاري حکمنامې په ذریعه د ډیجیټل میډیا د بیل ډایرکټریټ جوړولو امر کړی. په حکمنامه کې راغلي چې دا څانګه به د اطلاعاتو د صوبایي محکمې برخوي. بلخوا د خیبر پختونخوا د خبریالانو اتحادیې خیبر یونین آف جرنلسټ د دې حکومتي ګام هرکلی کړی او دا یې د موجوده تقاضو مطابق یو ګام بللی. د دسمبر پر اتمه مشال لیډیو سره په خبرو کې د دغه اتحادیې مشر شمس مومند وویل،
بنیادي خبره دا ده چې ډیجیټل میډیا یا سوشل میډیا چې په ټوله دنیا کې څنګه کارول شي، او یا خاص کر په هغه ملکونو کې چې کم نسبتاً د تعلیم شرع غلطه کمه ده، او په هغه کې دغه منفي اثرات چې په کم شکل کې مخې ته راځي، نو زما په خیال دا خو د وخت تقاضا ده چې دغه میډیا دې ریګولرایز شي او دغه دې یو داسې اتارټي خامخایي چې هغه دې په دې باندې نظر وساتي، تر کومه حده پورې چې په پاکستان کې او په دغه صوبایي حکومت دغه ګام پورته کولو خبره ده، زما په خیال ګام ډېر بر وخت دی. په کار ده چې یو داسې ډایرکټریټ وي چې هغوی سره باقاعده لسانی د ټولو خلکو سره، د هغوی دلته رجسټریشن هم په کار دی، ځکه چې یو کس په خپل ملک کې دننه دغه ریجستریشن د ادارې سره نه وي، نو هغه ته به بینیفټس هم نشي ملاوي.
تر دا مهال معلومه نه ده چې په خیبر پختونخوا کې د ډیجیټل میډیا کارونکي څومره دي، خو خبریال او یوټیوبر محمود جان بابر بیا دا دریز لري چې ولس اوس روایتي میډیا نه زیات د ډیجیټل میډیا مواد ګوري، نو د دې د نظم لپاره د داسې یوې څانګې ډېر ضرورت و. خو د نوموړي په خبره باید دا لکه د تیرو وختونو په څیر د سیاسي ګټو لپاره ونه کارول شي.
خبره دا ده چې دې کې به اوس دا څومره فیر به پاتې کېږي، ځکه چې دا چا چې جوړه کړې حکومت اول هم د دې نه ډایرکټری جوړول نه بغیر هم دی خلک برتی کړي وو، او ډېر خلک یې برتی کړي وو، هغې نه به کار اغوستو، هغوی به ډیجیټل میډیا په تور باندې کار کولو، خبرونه به را نشر کولو. دوی به دلته به د دې چې کوم مخالفین وو، هغوی به ویل چې دا خو دوی د حکومت پیسې په دغه باندې لګوي، خپلې پارټۍ او خپل حکومت دپاره استعمالی لګیا دي. نو اوس زما په خیال دا ډایرکټریټ جوړېدو سره به دا شي چې کوم سړی به صحافت کوي، که یو اخبار کې نه وي، که په یو اداره کې نه وي، نو هغه به هم د دې فائده کېږي، ځکه چې هم کانټینټ به جوړوي که نه.
خو بلخوا د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د څانګې صوبایي سکتر ارشد خان وایي چې دا پریکړه ځکه کړې چې نوي تقاضو مطابق د میډیا نظم وساتي. د دسمبر پر اتمه مشال لیډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې رجسټرډ کارونکو لپاره د صوبایي حکومت لخوا اشتهارات اطلاعات هم ورکول کیږي.
موږ با انډیویډوال جرنالیست چې فریلانسرز او ایون دغه هغه ځان سره رجسٹر کو او چې موږ سمنه پبلسټی کو هغه موږ ترو بیا مدل چې د اخبارونو او د ټلویزیون او د دین علاوه دغه سره سره په موږ فوکس پبلسټی دا و بتو کو کوس مطلب دا تاسو لکه فرض کا ان کیس لکه په خیبر پښتونخوا کې یو جرنالیست دی هغه په سواد کې لکه بل څه په 1.5 میلیون فالو شو نو که د سواد سره ریلیټډ د ملکن ډیویژن سره ریلیټډ یو خبر یو هغه نور څه په پد پر ریلیونټ نه نو موږ هغه باندې دا شانت فوکس هغه بانکو نو یو خو به دا شي د جرنالستان په ډایرکټ چې دی د فاینانشل بینیفیټ هم ولوشي د مالک نه مزیات ته فائدہ دغه تل جرنالست
ارشد خان زیاته وی چې د دې ادارې بخپل ډایرکټر وی چې ورسره به دری اډیشنل ډایرکټران هم وی او په لومبای برخه کې بعد فعالیتونه پس د ډیجیټل میډیا د کارونکو رجستریشن کوو او بیا بعد وی لپاره ضابطه اخلاق جوړوي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اړوندونکو په داسې حال کې چې په پاکستان کې د انټرنیټ د ستونزو له کبله کاروبارونه او تعلیمي هلې ځلې وړاندې اغېزمنې شوې دي، د پاکستان پوسټ په حکومت غږ کړی دی چې د انټرنیټ د منظم کولو لپاره قانون سازي وکړي. د حقونو فعالانو او د خبریالانو اتحادیو په انټرنیټ د بندیزونو مخالفت کوي او دا د بیان د ازادۍ د حق نه سرغړونه ګڼي، خو پوز وایي چې په سوشل میډیا په امنیتي ځواکونو د نیوکو تر شا بهرني لاسونه دي. په دې اړه تفصیل شاهین بنیر ناورو.
په پاکستان کې د انټرنیټي حقونو فعالان وایي چې په انټرنیټ او د سوشل میډیا په ځنو پاڼو د بندیزونو له امله که یو خوا د بیان د ازادۍ د حق څخه سرغړونه کیږي، نو بل خوا یې کاروبارونو ته هم ډیر تاوان رسیدلی دی. دا په داسې حال کې دا چې د پوست په مرکز کې د فوج سرلخکر جنرال عاصم منیر په مشرۍ د فارمیشن کمانډرانو په غونډه کې په حکومت غږ وشو چې د فوج پر ضد د نیوکو او پروپیګنډې د مخنیوي لپاره قانون سازي وکړي. په دغه اړه پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د انټرنیټي حقونو یو فعال فواد پیرزاده وویل چې په پاکستان کې انټرنیټ له وړاندې د بندیزونو سره مخ دی او په دغه اړه نور قوانین د بیان د ازادۍ د حق مخه نیول دي.
څکمدارنګي قوانين راشي دا غټولو کې غټ نقصان عام انسان ته کیږي. هغه چې کم لګر هم سیاست کې انټرست غسل غواړي، هغه هم سیاست کې انټرست نه والي، هر سړی خپل جواب بند کیولې چې د دې قانون لاندې اوس دا شی به څوک ډیسایډ کوي چې فیک نیوز سره یا غلطه خبره کومه ده. اوس د ګورنمنت یو خبر باندې کریټیک شمه او هغه خبره د ګورنمنت خو خنه شنو، هغه به ما فیک نیوز کې واچي، هغه به ما یو بل لا اپلیکیبل کیسه سیاست خلاف خبره کړه، حکومت خلاف خبره کړه، یا تا دا چې کوم لا انفورسینګ ایجنسیز چې کوم دي هغه اگینست خبره کړه، نو ما بچیل تکي.
د پاکستان د ټیلی کمیونیکیشن ادارې د تیرې سمودینه انټرنیټ ته د خلکو رسایي محدوده کړې ده او د سوشل میډیا په ځینو چینلونو یې بندیزونه لګولې دي. د پاکستان فوځي او حکومتي چارواکي نن سبا هغه خلک ډیجیټل ترهګر بولي چې په امنیتي یا حکومتي پالیسیو نیوکې کوي او یا خپل سیاسي بیانیه پر مخ وړي. په پېښور کې د حقونو یو فعال زینت خان وایي چې د تیرې سمودینه په انټرنیټ د بندیزونو لړۍ روانه ده چې دا محال په پاکستان کې د سیاسي بېقرارۍ له کبله لا ګړندې شوې ده.
کله هم پروټیسټ وی یا قومي جرګه وی یا د سیاسي ګوند چرته ریلی وی، نه په هغه ورځ باندې انټرنیټ سیګنل بالکل بند کړی شي، ورسره ورسره چې کوم د موبایل نیټورک دی نه هغه هم مکمل توګه باندې کار پرېږدي. حکومتي چارواکو په مختلف انټرویوګانو کې باقاعده وی چې موږ فایروال هم انسټال کړی دی او فایروال لول چې دی ډېر حده پورې انټرنیټ او بیا چې کوم خلکو به وی پی این استعمالولو نه هغه هم چې دی د هغې لاره هم بند کړی شوه. دې وخت کې موږ ګورو نه پاکستان کې ټیلیګرام شو، سیګنل شو او مخ کې ټویټر او اوس ایکس دی، دا ډېر حد پورې په پاکستان کې د دې استعمال یا د ایپس چې دی دا کار نه کوي، دا بند کړی شوی دی.
د پاکستان پوز د میاشتو راهیسې په ټولنیزو رسنیو د قابو موندلو لپاره فشار ډېر کړی دی او ویلي دي چې د بیان د ازادۍ څخه د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي لپاره باید سخت قوانین راوړل شي. خو د حقونو فعال فواد پیرزاده زیاتوي چې نوي قوانین به له وړاندې اغیزمن کاروبار نور هم د تاوانونو سره مخ کړي. نوموړی وایي چې هم دغه وجه ده چې تعلیم یافته او هنرمند ځوانان له پاکستانه د وتلو په هڅه کې دي.
پاکستان چکم آئی ٹی سیکٹر دے آخو تقریباً 2 بلین نگٹا سیکٹر دے اسپیشلی گیمنگ والا چکم سیکٹر دے اور اگر ٹول کار چکم دے آگا فری لانسنگ چکم دے آٹول پا آئی ٹی باندے اور پدیشی سن باندے ڈیپینڈنٹ دے اور چکم طریقے سے روان دے انٹرنیٹ پاکستان کے چکم حل دے روزانہ پا بنیاد باندے انٹرنیٹ بندی جی دی پھر 2 میاشت کو چکم نہیں زیاد کوئی سے انٹرنیٹ بند ہو اور آگے دو جن اخل کو دیتا ہوں نشیو خلق بیروزگار شوی دی اور زیاد تر زوانان چکم پاکستان کے پاتی جو کار کول غواڑی نو غی ہم دا اس دا سوچ کئی چی اگر سر سکلز دا کولیس ملک دن نخو خپل سر روزگار نشتا آگا خلق ہم سوچ کئی چی اگر باہر لاڑ چی
د چارو پوهان او د حقونو فعالان وایي چې پوز دی د وسلوالو ډلو لخوا د هیواد امنیت او ثبات ته ورپیخ ګواښ ته متوجه شي. دا په داسې حال کې دا چې په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعاتو مرکز د یو راپور تر مخه 13 میاشت په دغه هیواد کې په 1 شپېته ترهګریزو بریدونو کې 109 کسان وژل شوي او تر 225 ټپیان شوي دي.
په خیبر پختونخوا کې د لومړي ځل لپاره د جنسي تیری او تشدد ښکار کسانو ته د زر انصاف ورکولو په موخه د انټي ریپ سل په نوم یوه اداره پرانستل شوې. دا اداره د خیبر پختونخوا او ملګرو ملتونو په ګډو هڅو په پېښور میډیکل کالج کې جوړه شوې. د ادارې پرانستغونډې ته چې د دسمبر پر 15 وشوه د خیبر میډیکل کالج ډی ان پروفیسر محمود اورنګزیب وویل چې تر کراچۍ او اسلام آباد وروسته د پېښور دا دریم د جنسي تیری په پیخو د مخنیوي سل چې د نوموړي په خبره د پیخو په اړه د ثبوتونو په ټولولو کې به ګټور تمام شي. اسما ګل په راپورټ لري.
د خیبر پختونخوا خیبر میډیکل کالج د فرانزیک میډیسن ډپارټمنټ مشر ډاکټر حکیم خان افریدی مشال ریډیو ته ویل چې د جنسي تیری په ډیرو پیښو کې د شواهدو ضایع کېدو له امله سپل شوي کسان د انصاف له ترلاسه کولو محرومه پاتې کیږي. د ده په وینا د انټي ریپ سیل جوړېدو سره به اوس د ثبوتونو راټولولو او د قانوني مرستو په برخه کې ډیره چټکتیا راشي.
دا انٹی ریپ کرائسس سیل چې دی دا یو نوی هغه طریقه ده چې کوم ټول په ترقی یافته دنیا کې دا انٹی ریپ کرائسس سیل ته چې سټم دا د زنا چې کوم مظلوم ای هغه چې اورسیږي نو هغه سره هر قسم شی بین الاقوامی قوانین مطابق دغه معاینه وشي او رپورټونه مطلب دا درکه ده هغه کې هغه شی دا جوړ شوی دی لپاره دی چې دا کوم دا د زنا کې سونه دی چې دی کې وخت ډیر لګیږي دا ډیر لیټ کیږي دی کې ثبوتونه ضایع شي چې دا ثبوتونه نه ضایع کیږي د دې تفتیش صحیح طریقې سره کیږي او زر تر زرم کیږي.
په مردان کې د بشري حقوقو فعال فیاض کوثر د انټي ریپ سیل یا د جنسي تیري د مخنیوي سیل پرانیسته یو غوړه ګام ګڼلې. هغه مشال ریډیو ته ویل په ډیرو پیښو کې د شواهدو د نشفالي له امله مجرمانو ته فایده رسیدلې او غزمن کسان د انصاف له ترلاسه کولو محرومه پاتې شوي.
داسې قسمه چې کوم متاثر کسان وي هغه ماشومان یا ښځې یا سړي یا لوی یا وړو دا هغه بچې دي نو بر وخت معاینه به کیږي ټیسټ به کیږي فرانزیک به کیږي. نو دا یو ډیره زیاته خبره وشوه. په خیبر پختونخوا کې داسې کیسونه ډیر زیات کیږي او د دې د مخنیوي د پاره هم سنو او د دې د جانس پړتال د پاره هم سنو کوونو هغه ډیر زیات لري. کراچي کې اسلام آباد کې بون الته بچ کله کیس رسیدو نو یا خو بچ د کیس هغه ریزلت چې وو کم ټیسټ وو هغه به مون بر وخت نه را رسیدو او کورا به غنو کله کله بچ پنی نو هغه کې دومره ډیر ټایم تیر شوی چې داغي باډو هغه کیس کې څه خاص د کار نه کو. د خیبر پختونخوا د پاره خوشاله خبره ده چې او دا سي اقدام داغي د پاره او شو.
بل خو په خبر های کورټ کې قانون په هوي وکیل قیصر خان ایڈوکیٹ بیا مشال ریڈیو ته ویل چې انټی ریپ سیل جوړولو لپاره په 2020 کال کې قانون سازی شوی و خو په دې قانون کې د ځانګړو عدالتونو جوړولو ذکر هم شوی کوم چې تر اوسه عملی شوی نه دی.
انټی ریپ سیل چې قائم شو په خیبر میډیکل کالج کې نو د دې لپاره اکټ خو 2021 کې جوړ شو په ټول پاکستان لپاره لاګو خو اوس تقریبا 3 کال پس دا انټی ریپ سیل دلته قائم شو. د دې کار د اف آی آر تر حد پورې د شهادت او د راټولولو لپاره دی. په دې کې چې کم سیمپلز دي یا چې کم چا سره زیاتې شي او چا کړې وي ملزم او دغه دواړه چې کم دي نو دی میډیکل کلیکشن چې سونه کیږي ایویډنس په شکل کې نو دا هغه لپاره جوړ شو. زما په خیال باندې به دا مکمل فائدہ مند ځکه نه وي چې په دې ایکټ کې د دې لپاره عدالتونو هم ذکر دی چې عدالتونه دې هم جوړ کړي شي. نو تر اوسه پورې کسل جوړ شو نو هغه لپاره عدالتونه لا نه دي جوړ.
قانون پوهان او مدني فعالان وایي خیبر پختونخوا کې د انټي ریپ سیل یا د جنسي تیری د مخنیوي سیل جوړېدل د ایجنسی تیری پیښو کې د متاثره کسانو لپاره د انصاف ترلاسه کولو په لاره کې یو مهم او مثبت ګام دی. خو د دې سیل کامیابی به هغه وخت ممکنه وي کله چې ټول اړوند قوانین په بشپړ ډول عملي شي. اسما ګل، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAAL RADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.